اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساعت خبرونه سره داود خټک در سره یم. او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوا اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
نو اوس وخت شوه د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د سوابې اوسیدونکو دی. د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړی ده. تاسو اوریدو ته را بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال او سره له دې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پښتونخوا سوابي سیمې سره تعلق لري او قریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روخان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعه شامل دي. اوریدونکو، روخان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولی له هغې وروسته یې یو بل شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې، د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټولو نه وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه. خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعري مې محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي، ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. زمونږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوئ؟
ډیره مننه. دا سده شي د ترسو چې د شاعرۍ تعلق ته شاعري یو الهامي سیس دی، یو کیفیتي یو چپوي شي راشي پسندونه. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلی. البته دا شي ځنی واقعیات یا ځنی سيزونه دا شي په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی. نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغونډې زیات د حساس طبيعت، نازک طبيعت دغه وی پاغا زیات اثر کیږي. نو د اغه د وجې نه بعضي واقعیات یا بعضي خبره داسې وشي یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه پاغه باندې اثر وکړي، نو د اغه د وجې نه هغه شعر چې کم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه چوتو سړی ارسنف وی، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راضی. نو باقی صحافت چې کوم دی، نو
روزانه بنیاد معنی کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب دی خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه پدې زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوی چې هغه کیدون کې وي دی په ممکناتو په امکاناتو باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانی دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وی یا خاص کر د شپې نو مطالعه ته وخت وباسم، هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سيزونه په ګوګل باندې یا په نورو سيزونو باندې ځنی موضوعات هغه سره ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راوم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې. نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمدا روحان یوسفزی صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعری طرف ته وړاندې راغلی یې کنا صحافت ته.
دا سیدا چې زه خو ظاهر ده چې زه وړو کې مو چې زه شعر لیکلو باندې ما شروع کړی دا صحافت نه هم هغه وخړو د سره خبرم دا خو یو مرستو خبره ده. شکسپیر وایي چې را شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونی وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دی او دا پیدایشي راځي دا څوک جوړول نشي. نو شاعری خو زمونږه بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لسته به مو اورېده و مو. البته صحافت خبره چې تاسو وکړو زه د الکوان نظام دا یو شوق وو چې ما به لاست چې تاره اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنگ ورسپانه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړ نن موږ بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي یو سسپنس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې بوم دا سیزونه وو چې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به مو تصویر به مو هغه سره به هغه لیکم اوس هغه سلسله ختم شو. نو دغه بیا هغه سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به د اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پیښور ته دغه خطونه متونه مو را لېږل چې زما دا خط چاپ شي یو یا وړ وړ اونې کیسه به مې چې ته بل ځنه مې دغه کړو به مې تحریر کوم مې لیکل. نو یو شوق وو هغه شوق چې کوم نو بس بیا دې دغه تر اوسه صحافت تم بیا پکې راغلو څنګه چې تاسو هغه شعر د ما بسر کې و چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی محبت زما کعبه ده صحافت زما روزګار دی شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبی یو شکل ما د ښکاري.
سم ده بیا په ولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شوبه کې ده؟
یاره زه په ولس کې د شاعر په هیز معنی د لیکوال په هیز معنی زیات چې کوم نو ما خلک پیژني خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه 15 کال کیږي خو دا غي نړوان دي د شاعر په هیز یا د نقاد د لیکون کی په هیز د نثر لیکون کی په هیز معنی اغا د مخ کې زما یو پیژنګلو بیا دار چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل چې ما بادشاہ خان لیدلې او ولی خان سره خو زه په ډیرو جلسو کې ما به نظم ما پس رستو ولی خان به بیا تقریر کولو نو اسپندیار خان سره یا اوسه پوری مرض مدا ده چې د سیاسي د کارکون په هیڅ داسې چې لکه د یو شاعر په هیڅ د سټیج باندې د کمی تحریک ته پاره د پښتنو کې د بیداری ته پاره او د طبقاتي نظام خلاف شي کوم نو دغه شاعری ما کړی دا او نظمونه او دغه نو ما د صحافي په هیڅ باندې کم خلک پیژني او د شاعر په هیڅ باندې چې کوم نو ما تقریبا ټول دنیا پیژني.
سمدا اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبريال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن ملمه دی دوام ورکوم مخکې هم خبر اترو لا خو اوس وخت شوي دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
هر کله اوریدونکو یو وار بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبريال او لیکوال روحان یوسفزی ملمدې د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره کم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه حالې ځلې روانې دي. روحان سپ زم اوریدونکو ته دوی چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه تاسو د مینه مخ کې وي د ډیرو لوی لوی په هانو سره ناست کړی دا سوي نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
دا ست چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ زه خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاہ خان ولی خان غون خلک نو پاده په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنگ دمون په صحافت کې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو موږ ډېر زده کړې وي او هغه وخت دا چې هغه وخت خو یو کمیټمنټ وو زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکه هغه وخت هم یو مشن وو او سیاست چې کوم دی نو هغه یو مشن د مشن په توګه کار کېدو وروسته بیا د دې اتیاي مې لسیزې نه پس کم نه نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونه د بزنس د تجارت غونې شکل واغشتو د پیسو ریل دی او د کیسه پکرال او صحافت هم زمونږ میډیا چې کم نه نو هغه انډستری شو یو صنعت شو نو دا داږي کې بیا ډېر وی فرق رالو نو دا غنم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو په څیر مونږ دا خلک چې کم نه نو کوم وای نو بالکل نشي رسیدي هغه ډېر پاخه خلکو ډېر چې کم نه نو بایل مخلکو ډېر پوه خلکو په دنیا په دغه معنی نظر او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه خلو ننم هغه چې هغه وخت سلیدلی وسی ویلی دی غننم چې کم دین او رښتیا کیږي او هغه ډیر دورندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاہ خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه سمره مدبر او سمره دورندیش خو دا که تقاضو کې واغه خلک هغه ډیر دار شي غیب لست کوله مطالبه کوله مشاهده ډیر زیاته و نو اوس خو هغه سیزونه ډیر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوګونه ډراینګ روم ته رالو سی او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کوم کیسی شروع شوې نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلی هغه در رحمان بابا خبره شي خدای سو شو هغه خوله خوله خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپین ځله خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کو نو زما په خیال چې دا سي زما په نظر کې سوب نه سي ناراضي چې زه په هغه باندې ګوته کېږم چې ملا په داسې وتړو یا ګوته پکېږي چې او داده کنه نو پکار دادی چې موږ دغه خپل مشرانو دغه په خودلو لارو باندې واغ رنګ چې کوم دینو موږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره کاغذ دب کیوي کې سیاست کیوي کې په صحافت کیوي نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی چې کوشش کوي اخلاص زې ضامن يم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل لس سره بلکې کله هم انسانيت سره نو زما په خیال چې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې غر لوی دی خو په سره لار ده نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ترالې په موجوده وخت کې پدې کې هم په بدلون باندې زموږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
دا څه چې موږ کله صحافت ترتلونو ځای راځي یو خو دا دغه خو زمون په مړان دی رااله لوم به خدای راشه دا کمپیوټر بل دا چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځې دل او یو زبل ز د کم بی دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځې دو خبر رئیسل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دا کېدل با البته د فیکس صرف یو سہولت موجود چیرې زیاد نه زیاد به عملګری دا کوئی کما سره یو بیت کې بل ملګری پاغه بیت باغه سره نو کذب یو فنکشن تا یو پروگرام ته لاندن ما یا یو ایونت تا نو ما باغه ته صرف دغه کو چیرې ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مې رمنو کو دا خبر چې تا کم دغه کړی نو ما ته فیکس کا یاد هغه زیاد نه زیاد دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د شو چې زمون کم خلق مشران او صحافیان یا مون کم لستو یا مون لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلق او هغه دا تل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او دغه نو نه ګور د هر سیس تعلق سے کم د یو ملک د سیاست سره سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو هغه سره د هغه ټول سرحد د صحافت او مشول په نور دغه معنی مشول د اکثر خبر کوم چې خلک وي صحافت آزاد دي ټیک د صحافت بازار خو صحافي خو سم آزاد نه صحافي اوس هم چې کم دینو د بلا ستوندو سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتونو نوم نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د اغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دینو غواړي دغه کی دا بل خبره ده چې او د سوشل میډیا دراتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا پاره ډیر لوی سرات اورځیدل او هغه سره بے روزګاری هم زمونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک وېستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیرو ادارو کې د تنخواګانو مسله ده هغه تنخواګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهېږي چې یاره دا سیس چې کوم دینو زمونږ د لاسه تلو والی دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي د هغوی څه داسې پالیسي هم نشته او زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د دې ډرامو د دغه نو هر سړی په اوګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دی یو خدای چې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاسو کې نیولې دی یو موبایل دی وسره یا وسره کیمره ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو پتاسو د مشال لغې د پر تاسو جواب دی می ذمہ دار می چې تاسو یو خبر ورکوي یا سیز ورکوي نو هغه به تاسو په ذمہ دارۍ سره خلک ورکته یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی دا هغه د لاندې تاسو کار کوي دا هغه خپل پالیسي دغه به وی ظاهر ده د هر ادارې وی خو دا اوس چې نور کوم د ډیجیټل او دیو ور سړي ځان لشي کوم دی یوټیوبران دی دغه دی نو ظاهر ده چې ډېر لوی بد اثر اور ډول زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاق باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیز قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېد نو دا داسې دی چې بس یو د یو سرطان دی یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچي لیکوال له خبريالي په دنیا کې خپل نوم او پیژنګلو لري دا وخت موږ سره ملمه دي خبري اترې روانې دي دوی نه به پښتنه کو چې درنا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري دا هغه په اړه به پښتنه کو چې درنا خوب نه پس درنا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 سم کې چاپ شو درانا خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خلخ لکه تودو پکوړو غونې واغستو میس کې پکې دوله دیا لسکاله تیر شو نو دې دوران کې خما سنوې شاعری کړې و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوښم سر خړلې دی د ډیجیټل میډیا یا دغه د وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دغه مچ ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کول شي را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب د چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دا دغه کو چې په هغه درنا د خوب نه مم چې کم دینو یو انتخاب وکړو بلکه احتساب میں مکو انتخاب میں مکو او نوی شاعری چی کم ما کړو و نو هغه کې مې یو انتخاب وکړو هغه دواړه مې شریک کړو دا درنا د خوب نه مې درنا کور چې کم نه پنوم باندې دا کتاب چاپ کو زدا وضاحت هم کړو چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې زما درېمه مجموعه شو دا هغه وجه دار چې زما نوم به مجموعه په 1906 ته ایم کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ تا هغه د ولسی غونې شاعري دا دغه او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او دا د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا دې سره بداس شپږ وم کتابونه زما دغه شي دین ما اردو کې کتابونه لیکلي هغه چاپ دي نو بنیادی خبر هم دغه و چې ملګرو غوښتل او زه فکر کوم چې لکه کم زمونږ مترکی یا مونږ توجه دا ډیر مخپړوان دي ملکونه دي الته خلک اوسم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه اوسم لکه کتاب کلچرال تو سم موجود دی هغه باقاعده خپل تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د اغستو لپاره خپل یو بجټ بیلې او خلک دا وی چیرې کینی کتاب خو ما په خیال زم چې کتاب خو کتاب یا کنسر وی کنظم وی خلک خوخی او زه استاد د مشال ریډیو په وساته دا خبرم کوم چې ډېر خوشبخت پدیم چې زما دا کتاب لګ روز شو شي درانا کور چاپ شو او پاغه من ډېر زمونږ ډېر نو موړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو او بلدا چې ډېر زیات غوښتنه کتاب ډېر ملګرو واغستو او اخلي او دا یو ښه خبره ده چې ټول ملګرو دې زله دا یو دغه کړه د پمایم دا بندیز لګول دي چې کتاب بچات اسې نه ورکي چې د دې وجنه چې دې سره موږ په خپل پښتو به قدر کوو یا دا شاعر به قدر کوو لیکوال به قدر کوو نو موږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګو دي موبایل پې کې جنو باندې دومره پیسې لګو یا په نور نمودو نمایښ باندې نو کتاب دې ولې موږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانه خلو نو زه ډېر خوش قسمت هم په دې کې چې ما کتاب ډېر ښه درنا کور ډېر خلکو خوښ کړو ډېر خلکو ډېر ملګرو واغسته اوس هم مانه بلا غوښتنې کیږي او کتاب خلک بس سعودي ګوري زه خپل کتاب باره کې خوښ نشم ویلې چې وګوري نو دا لستون کو مانه او د نقاده هنو خوښه ده چې هغه دي ته کومه درجه او کوم مقام ورکړي.
روحان یوسفزی صاحب زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شعري مجموعې نه یو څو شعرونه وړاندې کړي.
دا سو شیرونه دس دلن بهر اوتوی چې خکولی اقرار نه کوي خکولی اقرار نه کوي مینا په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دل تلویر ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایز خبرې پزله کې لار نه کوي نر پختون چره پچا شان گزار نه کوي او کړي بد بل غلامی کړي بد بل غلامی چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډیر سوای جون اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه می کمزور شلو مازغه می کار نه کوي.
ډیر ښه روحان صاحب اوریدونکو ته دا موای چې تاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي سمره تاسو پام کړو پدې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه د خپل الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولې
بغیر نظری خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي غنم چې راځي اوس لري سخ نظریه نیوي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانيت په کار ده د مینې د محبت په کار ده نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم نه نو هغه د قلبي واردات او د خپل مشاهدات او د مطالعه د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي هغه د ساحل ودیان یو شعر دی چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې څومره لیدلې دي د خارج نه مکم څه اثرات غشتي د هغه اظهار مکړه دي کاغذ محبت خبره شو کده محبوب خبره شو نو ټیک ته شي رومان هم د خود ژوند یو صدم او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو د موږ نور بلا سيزونه د هغه اظهار خو بیا دا چې پدې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي خو هغه ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا دغه جوړښت چې کوم دی نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دی هر څومره لکه دغه خدا سي جبا یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نیوي چې هغه د خلکو ذهن ته جوړه ته خوشي او عام فهم وي ساده وي نو هغه کاظم خان شه دا زمون یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ یې رخت او زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دل دغه سيزونه ضروري وي او جب چې کم دی نو لګ ساده دغه پکار ده کنه همزار سوک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوي ستا به جوهر د سخن دا وی چې ساده کړي جبا خود الفاظ انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزونو سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا خپل تجربه دا مشاهده دا ټول سیزونه چې کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزونه راځي خو زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه د نغدا د چیز غوړم چې د خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبره کوم خو د مظلوم او محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم نه نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا زه خبره کوم اکثر چیرې مونږ موسکو یا بل څه هر دوا غواړو خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوانو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهه راکې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم دې به شعور دا غینه دا کتاب شعوروم په شعورو کې دا غشته چې خدای رڼا غواړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نشه مونږ له پکار دی چې مونږ دنیا سره مونږ لتاک کولی مونږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقه د غوی د پرمختګ پیمانه او اشاریه بالکل بدل شوی دی نن هغه قوم به صدقه کوي چې په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی سمره برخه اخلي دی پکې سمره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چیرې د خپل شاعرۍ په ذریعہ معنی د خپل ټولنې اسلام مکم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راوګر
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړو کې عمرنه تاسو په خبره چې شاعري م شروع کړې ده نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود ده چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعري خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقي نور زه د خاص کر زبدا ذکر کوم چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکا کلندر مومن صاحب چې دلته غټول نو دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فوراج ولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر شکو دوی سره ناشته پاست یو مبیار دوی شاعری چې مونږ ولوستا او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دغه سرات په مونږم چې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خوروانه ده زمونږ د شاعری کم خوروانه ان دا غي ظاهر ده چې پمنګ دا غي سره زه ما ائیډیل خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لوستل ډیر ضروری دي او بیا دا غي نه پسې کم نه نو زه حمزه صاحب دا غوې د شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم نه نو زه زړه هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دي دا لګ ډیر کومه څه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر اکړه نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زئی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعری کې د معیار سهال او څنګه ورته تاسو ګورئ
کومه ګورو چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې به څومره شاعران وو د ډاروین تھیوری دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګوین وغه سیز زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورستو کیږي وا وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زمونږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کم دغه کیږي نو دا یو دله زو وختي یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کم د نشي زنی نشوي کنه ان نشه سره نشيستون چاته ولګي دغه خوش ورستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعري یا دغه چې کم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دي او اغه خلک به اغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا باغه نوم پیدا کی یا باغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې دغه په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره ده یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه ودوخ غن نشهی زغونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دي د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا ته دي
نوی خلق اغوی فرس کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې کایلم چې په دې کې شارټ کټ نشته، دا که څوک شارټ کټ نشي والے کوي هغه سات تر لک سات څنګه ماځي کرو، خو مطالعه انتهائی ضروری ده. بیا د خپل تاریخ نه د خپل کلاسیک زمونږ کوم شاعری ده، زمونږ خپل کوم تاریخ ده، زمونږ کوم قتلان دي، زمونږ اقدار دي، زمونږ کلچر دي، د ټولو سيزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو بستر زر شي، که سو کانه وي که لوټه د سهارا، داسې خلکو سره ناشته چې دا غوی نه سړی زده کړو کړي، دا غوی خو زمونږ بعضي شخصیتونه داسې چې هغه ځان لري او د درسګاه حیثیت لري، نو د مشرانو نه د هغه سینئر نه دا غوی قدر دا غوی نزدک کړه کول دا غوی کتابونه لستل د شاعرۍ د دې دغه د پاره ډیره زیاته ضروری ده، مطالعه ډیره زیاته ضروری ده، مشاهده هم ضروری ده. دا کوم سیزونه چې مات کړه دا بنیادی او بل داسې کمیټمنټ ستا اخلاص تا کې څومره دی کنه او ته د سم مقصد د پاره دغه کې لکه خوشحال بابا چې زه چاله روخم قدر شاز ده په ورسو زه دا تورې کلمونه لکه هغه د تورم کې چلولې ده او کلمې چلولې نه دی، یو مقصد دی، یو مرام د پاره چلولې دي چې ستا مقصد هم واضح وي، ستا تخپل لار هم واضح وي، ته پای منه کلیرې کنفیوز نه، د تزبزب ښکار نه. نو دا ټول ضروري سيزونه دي چې د پاره د نوو شاعرانو له زده دغه کوم چیرې دا د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیسته ځان ورسوي، زمونږ چې کوم محزونه دي، زمونږ کوم تاریخ دي، زمونږ کوم کلاسیک دي، زمونږ دا ټول سيزونه دا د دین ځان خبرول دي او د یو مقصد د پاره د یو مرام د پاره کار کول دي، او خو بیا دغه نظریه معنی یا هغه مرام معنی ځان هم پویا کول دي په صحیح مانو کې. نو زما په خیال چې دا بنیادی خبرې دي، دا هغه د پاره ډېر ضروري دي.
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب،
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا زما چې کوم پیغام دی، زما چې کوم مقصد دی، هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې د دومره مینانو ته، د دومره اورېدونکو ته ورسی. نو زه هم چې دا ما د پاره ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره ده. ستاسو ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
جوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبريال دی را سره ملمو. هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د لا پامان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوس وخت شوه د دوهم راپور او دا هم یو مرکه ده، او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی، لیکوال دی او په کلتور پوه دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیګری اغه د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی ده. نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
قدرمن اورونکو سلامونه، په ځوانې زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ یم. مونږه راوځي سوات ته او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډېرې تر غړي. عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلن یا 55 کلن چې د اغه خپل ژوند یا مونږ چې کلن چې مونږ څوک پیژنې یا زه پیژنم، نو ادب او بیا چې د شاعري کلتور دې سره چې خپل ځوان تر دې په تیر کال هغه چې د یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، او دا د هغه پی ایچ ډی مقاله ده. موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده او په دا اړه به د دوسر خبرې ترې کوو. ډیر مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تاسو په لګون ته کیو کوم چې عثمان صاحب بل هغه کتابونه لیکلي دي خو چاپ شوی دا یو کتاب ده، شاعري کړې ده، نثر لیکلی ده، سیاسي مبارز ده، او سواد تا چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمن راځي نو عثمان به خامخا پیژني. دغه ډیره د خامخا راځي او دغه په ډیره کې چیزونه هغه کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب ته حاصل دی. افغانستان ته هم تللی دی، نورو هیوادونو ته هم تللی دی، او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي نو عثمان نوم ورسره تړلی. عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو سره به تاسو خپل څنګه پیژنګرو کوئ؟ کوم ځای ځای کې د دې زده کړو څومره کړي دي؟ سبق کوم ځای ویلی دی؟ او دا بلها کتابونه چې تاسو په دې لایبرري کې پراته دي، کیسټي پراته دي، دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېر مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو، بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجنا ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړې نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیات احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، دغه خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی یاري خیره او دغه اولسی یار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي، که زموږ شاعران دي، لیکوالان دي، زموږ سیاسي مبارزین دي، دغه ټولو دغه فکرونو دغه دغه پن دغه د خیرازي دغه د ودی لپاره او دغه په خپل هم د انسپیریشن غوښتل لپاره ما وخت په وخت هڅه کړې دي او د خپل توان مطابق لګیا ما اوسم کاغه سیاسي پلیټ پامي کاغه ادبي او کلتوري پلیټ پامي کاغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي کا ولسی دغه دي فورمز دي پاغه باندې دغه د بیدارۍ یو غږ ما پورته کړی دی او دغه میوه ماته ملاو شوې ده چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو دغه وجه نه خپل فعالیت وخت په وخت بحال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زموږ چې د والی سواد د بنگلې بالکل په شابه باندې زموږ محله والته شوې ده. اوس د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګ نه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې د ناغا د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د لرغونی اثر دی او دلته زما کور دی.
مننه عثمان رسیار صاحب، سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده دا غي مشریم کوي
جی
منګل دې لري چې دلته کوم لرغونی آثار دي دا غي خصمانه هم کوي، حفاظت هم کوي، وخت په وخت دې نو دلته کې څه څه دې هم دي که نور ځینې کوم دا غي هم چې دې نو تاسو خپل حق ادا کوي، یا ادب، بیا شاعری، بیا سندرې، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست په دې ټول باس کوي
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ولې دا چې دې نو د دې تحقیق ضرورت
راغی؟ عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړی دي، اگزیبیشنز هم کړی دي. زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ دا غیر نندارتونونه کړی دي، دلته مشاعرې وکړي، سیمینارونه وکړي دي، سټڈی سرکل وکړي دي. خو د دې ټولو سره سره په عملی میدان کې خدا کار وو خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زمونږ د ادب چې څومره اسناب دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او ټولونه یو رومانی ټولونه یو ډیر انقلابی او ټولونه یو ډیر موثر سنت غنم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم ده او په دې کې د هر قسم فکر کاغه د فلسفي فکر دی، کاغه د سیاسي فکرونه دي، کاغه د تاریخ حوالی دي، کاغه د تعذیبي او کلتوري رویي دي، کاغه زموږ موسمي بدلونونه دي، کاغه زموږ کالی پتري دي. مې چې لاره دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډیر کم موضوعات بداسي چې را هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شي وي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات رخوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، دا د بل چا نه دی راغلی. لکه زموږ غزل دی یا دغه دی مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي. خو زموږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسی سنت هغه ټپه ده.
قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستي د ډاکټر عثمان اولسیار سیدو شریف ته. هلته کې چې دغه داغي په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړو داغي یو کتاب لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه، او په دغه اړه باندې د عثمان اولسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې دا د خزو سره په یوه ما په کور کې چې دا لکه ما مور ویل دا ترور به ویل دا زنانو ویل دا په ودونو کې ویل دا په د مثال په توګه باندې ولا په واقعي ویل دا تاسو به سیاسي
موږ خالص داسې نشویل چې ټپه بيخي د خزو سنت سړونه دي لګلي. خو دا سره چې ټپه خزوم لیکلې د سړوم لیکلې دا خدا شعوري تور نه دی لیکلې شي چې شاعر کین او باقاعده یو خاص سیزون متاثر کیږي او قلم را لیو ٹپل کی دا یو ډیر بے ساخته سنت ده پدې کې خزو ویل ټپم شته پدې کې نارینه وړ ویل ټپم شته هو چونکی زیاتره د ټپو مزاج یو دغه داخلي مضمون چي ده دغه احاطه چې مونږ کوو یا دغه تجزیه کوو نه هغه د خزو ویل شي وي ټپې دي بلکې کومګه دي ټپ سن تو ګورو دا سن چې زمون کم ده رسن پخپره ټپا ده مؤنث سن ده نو مونږ هم دغه شانتي د میندو نه د نیاګانو نه د خپل خويندو نه تروریانو نه په دې معاشر کې زیات ټپې د خزو د خولې نه راغلي دي کنه اوس په دې ټپه کې بیا او بیا پاره کې ماته چې کوم یو ډیر جام دغه ښکاری دا یو دلیل هغه دام دی چې په پښتنه ټولنه کې د خزې رومانی جذبات یا احساسات دا غیر ظاهرولو بل ذریعہ نشته یا زنانه چې دې زمونږ خويندې مندې ناغي خپل نوم په شعر کې نشي غسته څنګه چې تخلص استعمالیږي نه نو ټپه یو داسې سنت چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی دا بس محض په یو نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یو نیمه ته په دې وایو چې د دې ټپې په ني جوړخ چې ده هنسي جوړخ چې وګورو د دې وړمبي مثله چې ده دا نه حاصله بدا او درې مصره دې دیار لسیلابه بدا دیو جن دې ته مونږ یو نیمه د یو نیمه مصرې یو سن پوم وایو کنه نو دا په خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او دا غیر ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښته شوی دي لکه مثلا زه د چترال لماره کې یو ټمو په تاسو ته وایم چې را چرته انګريز چرته چترال دی چرته انگریز چرته چترال دی بیننګی زور شو انگریزان چترال ته زینا یاد یو بل ورجن داسیم دی چرته لندن چرته چترال دی بیننګی زور شو انگریزان چترال ته زینا دا چې کله پیرنګې په ملکن باندې تلو هغه د چترال د قبضې د پاره شي هغه د افغانستان مخاوني سي او په دې خاطر رورو د خپل توسي پسندانه ازایم بوزي دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلی دا چې د پښتنو زنانه او یا دغه جذبات را پارشوي دی هغه د پښتانه ننګولې دي چې لکه پیرنګي لکه چرته لندن او چرته چترال دی پیرنګي بیننګي زور شو بیننګي زور شو په انګریزان چترال ته ځینه چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي ولې نه را پاسي شي دی لا مخاوني سي دغه شان بلا زمونږ زیات ټپې چې دی لکه چې د خالو لخر راشي زبګو ملته جانان دي دن لزما چې دا د سلطان شاه ابو الدین غوري د دور ټپه دا و چې اردا تقریبا زر کال مخکې ټپه ده کنه دغه شان په دې کې زرګونو کال زړې ټپې نورې شتون لري
اوس سیاسي اړخونه بیا راځو کنه چې کوم سیاسي اړخونه تاسو د کتاب کې زیات چړلې دي او دغه ضرورت ولې راغله
سیاست بذات خود یو جز دی د معاشري یا په ولس کې دغه دی دغه چې دي د سماجی فکر یا دغه د تهذیبی فکرونو یا دغه چې په وسایلو په اړه کې دغه د ټول تهذیبی ژوند چې سمره ده دغه احاطه ټول سيزونه چې دي د سیاست کول ده دا هغه کول اظهار چې دی هغه په ټپو کې وخت وخت شوی په دې کې د مظلوم مرسته شوی ده په دې کې د مسافر احساس زکه ذکر شوی چې چونکی اوسړه او څوک پر آزاد ملک نه زی یا ډیر غریب شي یا د یار دغه مزینا دا غربت کم شه دی چې هغه دا وګړې په دې مجبور کی چې هغه خپل دومره خیراز ودن پر دې وغځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي یا یو بل ټپر چې خدای د تیل کویان وچ کړي عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه نو د استحصالي قوتونه او هغه ټول څه د ټپې کې تاسو خبر شیر د پښتو ټپې کې د سیاسي اړخونو انتخاب دا هغه مازه کړي چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې دا هغه د ډاکټر دانش بیٹنی شوی و چې د پښتو ټپې عمرانیاتی مطالعه او هغه چونکی په عمرانیاتو باندې ډیر زیاته هغه فوکس کړي او ډیر خود پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډیر زیات فکر نه وکړي نو ما په خپل چونکی د وډوکوالي نه مې د ټپې او داسې په لا شعور کې پرته دا غلې ده چې تاسو فکر کړي ما دلته هم عموما چې کله الکان موږ کمپیرینګونه کول د مختلف پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چته کې څوک چې تخریر لره پاسول نو ما په شعر نه لره پاسول ما په ټپه را پاسو غنه او بلکې زه دا داوا کولای شم چې په سټیج باندې ټپې روایت ما را جوړ کړی دی نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو همو مسلو کومه منبع چې دا هغه سیاست دی. او زه خو بذاتی خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم، ځکه چې دې کې یو چیپټر لې تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم، دغه یو ټپه باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجہد، نو په کم اخری مخ باندې چې کله د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او دغه تقسیم کیږي، د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي، او موږ د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسیږي که د پاکستان سره وږي، کنه ځان خپلواک وطن غواړي کنه، هغه آپشن ور نه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی و کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده، خو که وګورو نو هغه ډېر زیاته سیاسي جامعیت لري. هغه ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلۍ شوه، بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه. یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه، چیرې به ما په راستۍ خوله درکړي وي. دا چونکې هغه بنیادی عمل دی چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو، د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کوي، یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي. کنه داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل.
ها قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ موږ راوستي اوس ډاکټر عثمان رسیار خواله دغه به دیره کې، او دغه نه چې دینو مرکه سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، دا چې دینو دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه نه کتاب شکل جوړ کړی. دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دمه دمکې چې دینو تاسو د هارون باچا خيسته ټپې ووري موږ سره اوسې بیا راځو او دغه مرکه به جاری ساتو.
خبر لزڑ میں کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدا دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینم نه شم دعا درتا کو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې نصیب خدایا ہم زولے گلشوے ز گھٹے گھٹے وہ راجد تندے وہم وہم پجڑا جاڑ ماں تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پریگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو سنگ
قدرمن اوریدونکو اوسل بیا تاسو سره کله زنی از احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو ته مخامخ يم، او نن منګ راوستي عثمان اولسیار، ډاکټر عثمان اولسیار خواله. ډاکټر عثمان اولسیار چې دنو په تیر کال د پښتو ټپې سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکله او دغه نه بیا کتاب جوړ کړی دی، او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق پی کړی دی، ریسرچ پی کړی دی.
اوس راځو دغه تکنه د ټپه سندرغاړو ویلې ده
جی،
ډیره خلکو خوښه کړې ده، هارون باچا شو، کرن خان شو، یا نور کنه.
اوس عام خلک چې دی هغه ټپا دوه قسمه ګڼي زما خیال لري، کېدای شي یو خو رومانی ټپه وي، یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي، او دې ټپه کې بیا څه قصې دي باقي شاته تاریخ څه دی. ده
ټپا خو بنیادی طور ما ذکر تاسو ته کوچې رب ټپه ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی. او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرې ټپې هم ډېرې خوښوي، ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرې په ګټه وټه باندې پرته ده، نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي، یا که هغه کم د مسافر دلته خور ده مور ده بچی دي ښځه ده یا محبوبه معشوقه ده نواده کړې جنۍ ده کنه، نو دغه ټپې چې کوم موږ وایو چې خدای د تیلو کویان وچ کړي، نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي. اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوس ته سیاست ده، که په دې وطن کې په خپل وسایلو اختیار وي، ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته، ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو ته الته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتاسو ګوردا د دوبای او د اماراتو او د ټول بلډینګ زونه دا د وچ شګي وي دته تاسو تلې زم تلې ام چې هغه پښتنو حالت 15 دیر ښکار سلوي ښکار حالت مزدوري کړی دي، او د دې شګو د دې دشتو نه غو دا ودانې جوړې کړې دي. نو د ما خپل یو شعر ما مخکلي کله په یو می می باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل، موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نشولا، نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو ساراګانې هغه ودانې کړې، که وګوري هغه په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي، هغه په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي، خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي، دلته هغه وسیلې نشته.
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا وکولی شي دا ما لیکلي دا زما دي داسې کتابونه
نه داسې کتابونه شته مختلف دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي، خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلي هغه بې ساخته دغه دي هغه کیپیات دي چې هغه پاغې باندې څوک دا دعوه نشي کولی چې دا د یو فرد دغه او فوکلور بنیادي طور وایي دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده، دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده کنه. په ټپه بنیادي طور تاسو ګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نه هم زما سره کم از کم یو لاک نه ټپې نه وي، تقریبا یو نیم دو لکو پورې چې کوم مختلفې چاپ شوې ټپې دي هغه راغونډې کړو دومره جوړېږي. خو زه په دعوه سره وایم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوې نه دي.
اوس دغه راځم اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي، بعضې ټپې دي متلې ته جوړ کړی، نو دې کې لکه زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه او بیا تاسو یو بل چاربې ته خبر وکړه، چاربې دې خلک کوئی خوله بوله خبره وته دم ټپه ده دې لګ فرق
څه خل اسناب خو دا درې ون ډېر زیات واضح فرق لري. ټپه خو یو وړو کې سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي، او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصر چې دا د نه سیلاب ده، دویم چې دا د دیار له سیلاب ده، او دغه چې د ماویرا متل دا مختلف سیزونه دي کنه. په متل کې دغه کې ماویرا کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه، او متل چې دا یو جامع سن د پخپل کنه، نو دغه کې ډیر زیات واضح ته پیر دی. بیا چاربیت چې دا د چاربیت د پښتو شاعرۍ یو لسی سن دی، او دا ډیر اوږد سن دی، هغه دغه په دغه معنی کې شرط نه دی استعمال شوی، دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړه یو شانتی دی، بیا د پنځم شپږم پنځم کړه کې وړمبای کړه دغه چې دی ردی په غبیا او دغه کیږي ریپیټ کیږي او مغه کړه واپس راځي کنه، نو خو خپل بل اوږد سن دی کنه. نو ډیر خې چاربیت به مت کړي، خو ټپه بیخي یو واضح حسن ته او ډیر زور سن
په د ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثر ده، لکه زما بيساب د میوان د ملالیا خبر او چې د ظلمونه پور نه شو ایا چې د لیوانې اروان پور شو په لارځي پکانو
ولې زیار
نو ټپې نه پښتانه یا پښتانو ژوند د سمره متاثر ده.
زه خو داسې ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده، او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده، دا انتهایی لازم ملزم دي، لکه دا زموږ جامه ده. د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا مولا په منبر وای، دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای، دا کپلار خاري ګینو هم د ټپې په شکل کې خار وای، کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کده یو پیغله ګدر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپه د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي موجود ده غم کې موي د ساندو په شکل کې موي په خوشاله کې موي کنه او داسې ماته واستو وي داسې موضوع بنئ چې په ټپه کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپه یو ډیر زیات جامع او جامع سچې هغه زموږ د ژوند ټولو نه یو یو ډیر پاک او هندار زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې داسې یو لیکوال لیکلی هم دی معنی حواله هریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه نیاز احمد خان او مونږ چې دینو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان اولسیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکل شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دقیقه تحقیق کړی دی په دې خبرې اترې کوو
اوس اخیری طرفه راځم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري طور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوي زلمی نوي کول پښتو باندې پوهېږي چې اکثر خلک خبرې کوم نه اتیا فیصد پکې انګریزي وایي شل فیصد پکې چې دینو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي دا به څنګه خوندي کیږي او د دې څونه ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعض وختونو کې خپل ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړي خپل مزاج نه دی بدل کړي هغه په خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه لکه تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لید ساتینه دا هغه د میوند ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې پاغه کې د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پای کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپکې چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتیر نو ماغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه وا هغه شوی چې هغه په هغه اثر انداز شو هغه جنگ یو غټو نن هم چې کم د ننګ مبارزي دي دا ټپ خپل رول پلی کوي
اخیری پښتنه کوم روایتونه چې پښتنه د خوراکا سوې د کلتا نوی کلتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د هغه چې دنو شوقیان دي چې هغه د خپل کلچر خپل پښتو خپل ټپ خپل سندره څنګه وساتي او د هغه سس دکی
دا بلکې دا سوال او دا مخکنی دوانه دی بل سره تړلې سوال او چې هغه لګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې موږ چیرې د نوی دور تقاضې ده چې موږ د ټپ د نوی ریسرچ میتډالوجې او د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو په کم اړخ چې ما راغستې د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپ یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپا یا دغه شان موږ سره بل ډیر شی موضوعات کې دي شي په دې مرزي موسمیات او ټپا هغه کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپا د امن سره د پښتنو مینا او ټپا ان کې د موضوعات ما دي کې سیړلې دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي چې موږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې موږ د خپل مشاهیر او دغه وګو یا په دې ټپه کې بازي ټپېږي چې هغه ته د مذکور ټپې وای چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومه داسې او کوم په دې نوي دایره انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې باید کې د کارټون په شکل کې موږ را ټپې را ژوندې کوم چې هغه موږ نوي نسل چې ده ماشومان چې د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا هغه په شکل کې دا راشي خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تهذیبي روي هم پاتې شي د ښان په یونیورسيټو لپاره کاردار چې راوي ریسرچ ورکي چې هغه په دې ټایپ موضوعات ورکي چې هغه د قام زړه حالته کې پروت دی، چې هلته کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دار چې نوې ټکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېره مننه عثمان صاحب.
ښه قدرمن اوریدونکو، دا وه د نننۍ خپرونه. موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې دغه خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا د دغه خپرونې وخت سرته رسي، خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله په امان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.